تان.
شپاش بجیش پیدا زدی را دو ماشا منی خبری مجله زحمت شیبر دا آصف حبیبی پا تخنیکی لارشوان مختورم. السلام علیکم. پا دی خبری مجله که باوران دی واوری چی جمهوری ریاست دی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پر انتقادونو تأصف کرده. دا ولس مشر دا ویان چرگندونی پا دی عده آوری دلشی خوتر هر سمخ که خبرون سالی محمد سالی ورندی کری.
جمهوری ریاست وی د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پرونی څرګندونې د دولتداری له اصولو سره په ټکر کې دي. د هلمند چارواکي وایي چې په څونه امن ولسوالیو کې د وروستیو پوځي عملیاتو له کبله 250 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ترکیه غواړي له ایرانه د طبیعي ګازو واردات 15 برابره زیات کړي. د افغانستان جمهوری ریاست وی د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرونی څرګندونې د دولتداری له اصولو سره په ټکر کې دي. د جمهوری ریاست ویان محمد هارون چخنسوري ازادي راډیو ته دا خبره وکړه.
په تاسف سره ښاغلی ډاکټر عبدالله عبدالله د تیر ورځې خبرې د دولتداری موازنو او رویه سره برابرې نه وي، ځکه د حکومتوالۍ بنسټ پر قانوني اصولو او ضوابطو ولاړ دي او پر هغه مبنا اجرات کېږي. د ملي والی حکومت کار د مجموع په توګه ادامه مومي. د هغه د څرګندونو په هکله به ژر جدي او مؤثر بحثونه وشي.
اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون د ملي والی حکومت له تشکیل را وروسته د اول وار لپاره پر ولسمشر محمد اشرف غنی انتقاد وکړ. د ولسمشر له خوا یو شمیر مقررې تر سوار لاندې راوستې، د هغه یو شمیر فیصلې ناسمې وبللې او وی ویل چې له جمهور رئیس سره به په تفصیل خبرې وکړي. تفصیل وروسته. د هلمند چارواکي وی په څونه امن ولسوالیو کې د وروستیو پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 250 دولت ضد وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند والی نن مازدیګر یوه کنفرانس ته وویل وسلوال په نادالي، ګرمسیر، ناوی ولسوالیو او نورو سیمو کې له ماتې سره مخامخ شوي دي. حیات الله حیات وویل چې دغو 250 وسلوالو ته د دوو اونیو په عملیاتو کې مرګ ژوبله اوښتې.
د 250 شاوخوا دښمن وژل شوی او ټپي شوی ده، چې په دغه عملیاتو کې د من د امنیتي ځواکونو 50 کسه شهیدان او زخمیان مونږ هم په دغه پیښو کې لرو.
د تلفاتو دغه ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. دغه کنفرانس ته د وینا پر مهال د لوی درستیز مرستیال ډګر جنرال مراد علي مراد د هلمند له وکیلانو، سیاستوالو او نورو بانفوذو شخصیتونو غوښتنه وکړه چې د هلمند د روان وضعیت په کنټرول کې همکاري وکړي. په وروستیو کې تر نادالي ولسوالۍ وروسته په ناوی او ګرمسیر ولسوالیو کې د جګړې راپورونه ورکول سوي دي. په څنګلوري ولایت کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ملکی کسانو پر موټر چاودنې 4 کسان وژلي دي. د کندهار د ولی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې دغه پېښه نن سهار د سړک پر غاړه د دولت ضد وسلوالو لخوا د شخص کړل سوي میند چاودنې له کبله سوي.
شهیدان د هغه سیمې د شلغمي د سیمې اوسیدونکي دي. ملکی کسان دي شهیدان. پولیسو د امنیتي ځواکونو پلټنه جریان لري، خو تر دم غړي پورې څوک دا د پېښې په تړاو نه دي نیول شوي، خو دا وخت ناوخته د دولت د مخالفینو کار دی چې اکثره وخت دوی د سړک ته غاړو مینونه شخوي. غواړي چې امنیتي ځواکونه خپل هدف وګرځوي، خو اکثره وخت ملکي خلک د دغو پېښو قربانیان کېږي.
په جنوبی حوزه کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پر دې پیښې خواشینی شولې ده. د بغلان په دهنۍ غوري ولسوالۍ کې د افغان قواوو او دولت ضد وسلوالو ترمنځ جګړه کې شاوخوا 10 تنه وسلوال وژل سوي دي. د بغلان د امنیت قومندانې د امنیت امر جنرال امیر ګل حسین خیل ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال نشته او سم روانه ده.
نه تنه یو ځای او یو تن بل ځای وژل شوي دي. شاوخوا 10 تنه ټپیان شوي هم دي. شاوخوا شپږ کلي هم تصفیه شوي دي.
د بغلان د امنیت امیر زیاته کړه هڅه کوي په دهنۍ غوري ولسوالۍ کې ټول وسلول وځپي. د افغانستان فرهنګي شخصیت او لیکوال ډاکټر محمد اکرم عثمان تیر شپه د ورپېښې ناروغۍ له کبله د 90 کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. دی د دري ژبې وتلې لیکوال او څېړونکی و چې د خپل عمر ډېر کلونه یې داستان لیکنې ته ځانګړې کړې وه. دی په وروستیو کلونو کې په سویډن کې اوسېده. په ازبکستان کې یو محکمې 15 کسان له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د ملګري کېدو په تور بندیان کړي دي. د ازبکستان په جنوب ختیځ د سمرقند سیمې محکمې دغه 15 کسان په دې تور بندیان کړي چې غوښتل یې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له تروریستي سازمان سره ملګري سي. دغه محکمې نن ویل 4 نارینه او یوه ښځه له 10 تر 14 کلونو پورې په بند محکوم سوي دي. د جولای په لومړیو کې هم د سمرقند شپږ اوسیدونکي په سوریه او عراق کې له داعش سره د ملګري کېدو په تور په اوږد مهاله بند محکوم سوي وه. د ټالین پولیس وایي د یو لړبمی حمله چې د هیواد په جنوب کې څلور کسانو وجل او یو سیاحتي ساحه یې وځپله. د محل په کچه د سبوتاج هڅه وه، نه کوم تروریستي عمل. نن سهار په پیژندل سویو سیاحتي ساحو پوکیت، ترانک او سورات کې چاودنې وسوې. د ټایلند د پولیسو مرستیال ویان مل پاسوال پیافاند پینګ موانګ یو کانفرنس ته وویل:
مون دا تاییدوو چې د چاودنو دغه پیښې له هغو تروریستي عمل سره چې په نورو هیوادونو کې کیږي ډېره فاصله لري. دا د سیمې په کچه د سبوتاژ هڅه وه، ځکه دا د هر ولایت په محدودو ساحو کې شوي دي.
په تایلند کې پرون هم په سیاحتي شارګوټي هواهین کې چاودنې یو تن ووژه او شل تنه نور ټپیان کړل. ترکیه وایي د لویدیځ ځوان قرې تر منځ له وروستي کړکېچ سره سره به د داعش پر ضد مبارزې لپاره د امریکا تر مشرۍ لاندې ایتلاف کې د ترکیې رول له ځنډ او خنډ پرته روان وي. د تېرې میاشتې تر ناکامي پوځي کودتا وروسته د حکومت د ځپونکو اقداماتو له کبله د لویدیځ ځوان قرې تر منځ په اړیکو کې کړکېچ راغلی دی. د ترکیې دفاع وزیر فکري ایشیق دا خبره نن په هغه مرکه کې وکړه چې له خبره ترک تلویزیون نه خبره سوه. د ترکیې د 40% جنرالانو په ګډون په زرګونو سرتیري او ملکی مامورین د جولای د 15مې تر ناکامې کودتا وروسته له دندو لرې کړل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په پام کې لري له ایرانه نور طبي ګاز هم رانیسي. مولود چاوشغلو ویلي چې دواړو هیوادونو د بایو پر اړوندو مسایلو بحث کړی دی. په انقره کې له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره د خبرو پر مهال چاوشغلو ویل دواړه ګاونډي هیوادونه باید د ګازو د بایو په اړه پر پرتې لانجې خبرې وکړي.
اوس مهال ایران او ترکیه پر ځینو مسایلو د نظر اختلاف لري. موږ له دې سره سره هیڅکله خپل ډیالوګ نه دی درولی.
د روسیې د نقرار سیمې شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې نن د ټرافیکو دوه پولیس افسران د نامعلومو حمله کوونکو لخوا ووژل سول. او بل خبر دا دی چې ساینس پوهان وایي د ګرینلینډ شارک کبان کولی سي چې 400 کاله ژوند وکړي. څېړونکي وایي د ګرینلینډ شارک کبان ډیره ورو وده لري چې په کال کې یوازې یو سانتي متر ته رسیږي او 150 کلنۍ کې بلوغ ته رسیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ولسمشر ویاند ازادي راډیو ته وویل
د ملي والو حکومت د مجموع په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي.
هارون چخانسوري دا خبره ورسره تر دې کوي چې اجرایی رئیس عبدالله پر ولسمشر او د هغه پر یو شمیر پریکړو سخت انتقاد وکړ. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه جزئیات ترکو. د پاکستان د سر اعظم سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرو ته خوشبیني ښکاره کړه. په لوګر کې د ولایتي شورا غړي هغه راپورونه ناسم ګڼي چې د پاکستاني هلیکوپټر سورلۍ طالبانو خوشي کړي. دا ازادي راډیو په دې خبري مجله کې یو شمېر نور مطالب هم تر شپږنیمو بجو اورېدلی شئ. د افغانستان جمهوری ریاست د اجرایی رئیس پرونی څرګندونې د دولتداری له اصولو سره په ټکر کې بللې دي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله تیره ورځ یوې غونډې ته په کابل کې د وینا پر مهال افغان ولسمشر اشرف غنی د ملي وحدت د موافقې له اصولو په سرغړونه تورن کړ او ویې ویل چې نوموړي د خپلو سیاسي متحدینو سلا مشورې له پامه غورځولې دي. د جمهوری ریاست ویاند وایي حکومت به د قانون پر بنسټ اجراءاتو ته دوام ورکړي څو پر روانو ستونزو بریالی شي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د اجرایی رئیس عبدالله څرګندونې د دولتدارۍ له موازینو او روحیې سره برابرې نه وي. ښاغلی عبدالله د پنجشنبې په ورځ د ځوانانو یوې ډلې ته په وینا کې پر ولسمشر انتقاد وکړ چې له ده سره د کتنې لپاره وخت نه لري. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړوندو مسایلو او په مهمو دولتي پوستونو او له هغې ډلې د لوی څارنوال او په بهر کې په یو شمېر سفارتونو کې د چارواکو په مقررولو کې له ده سره سلا مشورې نه کوي. جمهوری ریاست په یو بیان کې چې نن خپور شو د ښاغلي عبدالله څرګندونې د خواشینۍ وړ بللي او ویلي دي چې د حکومتولۍ بنسټ پر قانوني اصولو او ضوابطو ولاړ دی او پر همغه بنسټ اجراءات کیږي، خو بیان یادونه کوي چې د ښاغلي عبدالله خبرې له دې اصولو سره برابرې نه وي. د ملي یووالي په حکومت کې دننه اختلافونه په داسې حال کې اوج ته رسیدلي چې د هلمند په ګډون د هیواد په ډیرو سیمو کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی او د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفینو د افغان ځواکونو پر ضد حملو ته زور ورکړی. خو د ولسمشر ویاند هارون چخان سوری ازادي راډیو ته وویل د ملي یووالي حکومت به په روانو حساسو شرایطو کې خپل کار ته دوام ورکړي.
په داسې اساس شرایطو کې چې هغه رقم څومره پیلامې کې راغلی ده باید دا درک د ټولو سره وسي چې د شته ننګونو پر مخ که غواړو بریالي سو باید یو اجماع وسي او ټولو ته وعدات نظر سره عمل وکړي او د ملي یووالي حکومت د مجموع په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي.
اجرائیه رئیس په خپل انتقادي وینا کې ویلي و چې د شنبه په ورځ به له ولسمشر غني سره وویني او ټولې ستونزې به ورسره مطرح کړي. خو آیا ولسمشر غني هم له ښاغلي عبدالله سره کتنې ته چمتو دی؟ د ولسمشر ویاند وایي
د ولسمشر دفعه همیشه تعهد دی چې ستونزې د خبرو د لارې حل شي او په یو قانوني بنسټ او اصولو ضابط ولاړ حکومتداري موازنو باندې خبرې وسي او ولسمشر ډېر ژر په دې هکله جدي او مؤثر بحثونه وکړي.
د ملي یووالي په حکومت کې د اختلافونو په اړه له دې مخکې هم راپورونه خپاره شوي وو. د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د حکومت ولې په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود چې د جلا سیاسي جریانونو په استازي توپ د ملي یووالي په حکومت کې سره راټول شوي په څرګنده پر ولسمشر غني انتقادونه کړي. خو دا لومړی ځل دی چې د حکومت مهم شریک عبدالله له دې اختلافونو پرده اوچتوي.
د احمد تکل پر راپور کې مو د اجرایی رئیس عبدالله د انتقادونو په اړه د ولسمشر اشرف غنی د ویاند هارون چخان سوری څرګندونه واورېدې. په یوې خبرتیا پسې مسله بیا هم تعقیبوو او د سیاسي چارو د کارپوه اجمل هوډمن څرګندونه هم په دې اړه خبرو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ټولنیز عدالت په نوم د مدني غورځنګ غړي له حکومتي مشانو غواړي چې ژر تر ژره خپلو کې اختلافات لري کړي او د ملي ګټو لپاره شو حکومت ولې رامنځته کړي. دغه غورځنګ غړیو نن په کابل کې خبريالانو ته وویل که د حکومتي مشانو ترمنځ اختلافات حل نشي نو د خلکو باور به پرې کم شي. قسیم سلمل د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د ټولنیز عدالت د غورځنګ غړي وایي چې د ملي وحدت حکومت د مشران ترمنځ د اختلافاتو له امله په هیواد کې نامنۍ زیاتې شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. دوی د جمعې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومتي مشران باید ملي ګټو ته وګوري او خپل منځي اختلافات لري کړي. د دغه غورځنګ یو غړي عینالدین بیګ په دې اړه یوه اعلامیه هم ولوسته چې په یو برخه کې راغلي:
رهبران حکومت وحدت ملی هرچې عاجل اختلافات
دوی وایي د ملي وحدت حکومت مشران دي خپلو کې اختلافات چې له بېوزله خلکو څخه یې قرباني اخیستي ژر تر ژره لرې کړي. موږ دغه اختلافات غندو او دوی د خلکو په وړاندې د کړو ژمنو عملي کولو ته رابولو. د پداسل کې د چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله تیره ورځ د لومړي ځل لپاره پر ولسمشر سخت انتقاد وکړ. ښاغلی عبدالله د ولسمشر له لورې یو شمېر مقررې تر سوال لاندې راوستې. د هغه یو شمېر پرېکړې ناسمې وبللې او ویل چې له جمهور رئیس سره به په دې اړه خبرې وکړي. تمه کېږي چې دواړه مشران د شنبې پر ورځ پر هغه مسایلو بحث وکړي چې اجرایی رئیس ورته اشاره کړې ده. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم په دې اړه وویل: اجرایی رئیس له خلکو سره ژمنه وکړه چې ټاکل شوې سبا ته له ولسمشر سره وګوري، خپلې ټولې اندېښنې به ورسره شریکې کړي او هیله دا ده چې لکه څنګه چې دواړه خواوې تر اوسه په بریالیتوب سره مخته تللې او پر ملي مسایلو خبرې کړې لا هم مخته ولاړ سي. جمهور ریاست هم له اجرایی رئیس سره د ولسمشر د لیدو موضوع تایید کړه. اوس به ولیدل سي چې دواړه مشران به د سبا ورځې تر لیدو وروسته څومره خپلو کې د اختلافاتو پر لرې کولو بریالي کېږي.
د مدني غورځنګ په نوم مدني ټولنې د ملي وحدت د حکومت پر مشانو شخ وکړ چې ژر تر ژره خپل اختلافات هوار کړي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو وروسته د لومړي ځل لپاره تېره ورځ پر ولسمشر اشرف غني سخت انتقادونه وکړل. د ولسمشر له لورې یو شمېر مقررې تر سوال لاندې راوستې او د هغه ګڼې پرېکړې ناسمې وبللې. په داسې یو حالت کې په نظام کې دننه د سیاسي جریانونو ترمنځ مخالفتونه کوم عواقب لري او د حل لپاره یې څه کول پکار دي؟ پدیاړه احمد تکل د سیاسي چارو له کارپو اجمل هوډمن سره مرکه کړې. شغلی هوډمن د مرکه په سر کې وویل چې د ملي وحدت په حکومت کې وسنۍ لانجې له پیله د اټکل وړوي.
په شروع کې چې کله دغه حکومت د انتخاباتي اختلافاتو نه وروسته جوړ شو، دغه څه وړاندوینه کېدله چې دغه جوړښت په دغه ترکیب د دوه مخالفو ډلو په منځ کې د سیاسي او د فکری نظر هم متجانس نه دي. د اهداف او د برنامو په لحاظ باندې دوی سره ورته والی نه لري. دغه سي حکومت دوام نه کوي. که دوام وکي هم هغه کوم ژمنې چې دوی کړې دي، هغه کوم دندې او اساسي وظایف چې دوی د قوانینو په اساس باندې باید اجرا کړي، هغه وظایف سرته نه شي رسولی. یوازې او یوازې د افغانانو وخت پکې ضایع کیږي. منګ انتخابات وکړه، د ښه انتخاباتو کې ستونزې وې، مشکلات پکې وې، اما قانوني لارې چارې هم وې چې هغه کوم اعتراضونه او کوم شکایتونه چې هغه باید بررسي شوي وای او بررسي هم سوله. هغه وخت وچې متاسفانه د دې په ځای باندې چې د افغانستان هغه لوړ مصلحتونه او ملي منافع په پام کې نیول شوي وې. یوازې او یوازې معیار داسې دی چا ته څومره قدرت باید ورکول شي. دلته حتی دا د 50-50 مسله هم مطرح نه ده. دلته بیا په خپله د 50 په منځ کې بیا د 1500 د 12 مسله هم مطرح ده.
هورمن صاحب، پس له دې بد څه کېږي؟ فکر کوئ چې پس له دې آیا دا حکومت دوام کوي او کم همدا د پای ټکی و چې دوی ورته راورسېدل؟
زه فکر کوم شاید چې ډېر مهم دي هغه توافقات دوی د افغانستان د اساسي قانون سره په مخالفت کې هم په خپلو کې کړي و، دوی ونسو کولی هغه هم تطبیق کړي. نو کله چې دوی خپل هغه ناقانونه تعهدات په خپل منځ کې ونسو کولی سرته ورسوي، همدغه اختلافاتو کې هغه قانوني یا اساسي دنده چې حکومت باید سرته ورسوي هغه هم متاسفانه ونه رسېږي.
او راتلونکي
کې زه فکر کوم ټول نه ښه لاره داره چې موږ دوه کالو کې دا تجربه وکړه چې کله د اساسي قانون د چوکاټ نه او د حدودو نه موږ ووځو، د نظام بقا هم د سوال سره مخامخ کیږي او په خپله د حکومتدارۍ هغه اغېزمنتوب هم د سوال سره مخامخ کیږي. اوس د دې وخت دی چې دوی بیرته د افغانستان اساسي قانون ته مراجعه وکړي. ډېرې هغه ډلې ګروپونه چې ډېر د اساسي قانون نقض کوي، هغوی که کله دغه مسله داسې مطرح کوي چې دوی د نظام یا د حکومت د بقا دپاره د اساسي قانون نقض هم یو مصلحت بولي، حال دا چې د په هیڅ نظام کې د اساسي قانون پر لپسې او په دغه ډول باندې نقص د یو نظام مصلحت نشي کېدای، د خلکو مصلحت کېدلی نشي.
هورمن صاحب، دا عملي خو ځکه نه ده چې دا اوس په افغانستان کې عملا جګړه روانه ده او جګړه یو ډېر سخت حالت ته رسېدلې ده.
زمونږ د ضرورتونو مسله ده. افغانستان په دغسې یو حالت سره مخامخ دی. جنګ دی، په بېلابېلو ولایتونو د سقوط له خطر سره مخامخ دی. جنگ د کابل دروازو ته رسېدلی دی. عام ولس د حکومت نه ناراضه دی. کله چې د پرمختیایي بودیجې بحث ته وخته مخکې مطرح شو په رسنیو کې په ولسي جرګه او په دې ځایو کې، موږ ګورو چې زموږ اکثر ادارې چې دي 8% انکشافي بودیجه دوی لګولې ده. نو دغسې حالت کې د موږ ضرورت دی چې موږ یو ځل شاته وګورو او خپلې تېروتنې خپل اشتباهات باید سم کړو. اوس ځینې کسان دي د افغانستان په نظام کې، د افغانستان په حکومت کې، چې هغوی باید یو څه انعطاف وکړي. که چیرې په دغسې وخت کې ځینې کسان انعطاف ونه کړي، ځینې کسان سیاسي جرأت ونه کړي، نو موږ داسې حالت ته روان یو متاسفانه چې هغه د 15 کلونو د لاسته راوړنو مسله هم بیا مطرح کولی نه شو.
د سیاسي چارو کارپوه اجمل هوټمن، د پاکستان د صدراعظم جګپوری سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو ته هیله ښکاره کړې ده. د ولسمشر اشرف غني ویاند هارون چخان سوري له طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله مند دی. مخکې تر دې چې وړاندې په خبرونه کې د سرتاج عزیز څرګندونې په دې اړه خبرې کړو، له هارون چخان سوري څخه اورو.
موږ خپل د شرکاو څخه واغ کسان چې کومک یې همکاري کوي په افغانستان کې سوله راسي، د تعهدات باندې عمل غواړو او صداقت غواړو. که چیرې تعهدات چې په چارجانبه مذاکراتو کې سوي پر هغو عمل وسي او صادقانه عمل وسي، مشکلات نشته. انشاءالله مذاکرات به بیرته شروع سي، پر هغه باندې به بحث وسي. موږ ولې چې دروازې خلاصې دي، هر هغه څوک چې وسله پرېږدي او جنگ نه غواړي، د مذاکراتو میز ته راځي، دروازې ورته خلاصې دي.
له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د ازادي راډیو پروانه خبري مجله کې وړاندې د پاکستان د سرتیازم د جګپوري سلاکار سرتاج عزیز څرګندونه اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې خپریږي او په همدې څپو د ماښام لوو د سهار تر اوو بجو پورې آشنا راډیو اورېدلی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په وروستیو کې یعنی تر شپږ نیمو بجو لږ څه مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي اسمسونه هم لولو. او په روانه خپرونه کې لکه څنګه چې مولتا سره ژمنه وکړه د پاکستان د سریاسم د جګپورې سلاکار سرساج عزیز څرګندونې لرو چې د افغان طالبانو او کابل د حکومت ترمنځ د سولې په ارتباط شخېدل دی، خو اوس به راشو دې ته چې د پاکستاني طالبانو او بخښې د پاکستاني هلیکوپټرې برخلیک ته به راشو. د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړي د پاکستاني هلیکوپټرې د عملی د خوشې کېدو راپورونه ردوي. د انټرفاکس خبري اژانس او ځینو پاکستاني رسنیو یو راپور لمخې چې طالبانو د پاکستاني هلیکوپټرې عمله چې پکې پاکستاني وګړي او یو روسي شامل دی را خوشې کړي دي. البته د لوګر ولایتي شورا چارواکي دغه خبره ردوي. افغان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د چارو یو شمېر چیړونکي ټینګار کوي چې دغه هلیکوپټرې موضوع باید په جدي توګه وڅېړل شي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
په لوګر کې د پاکستاني هلیکوپټرې د عملې د خوشکېدو د راپورونو په خبرګون د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې له هم يرغمل سوي کسان د طالبانو په اثرات کې دي. د لوګر د ولایتي شورا یو غړي عبدالولي وکیل د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د يرغمل سوو کسانو د برخلیک په اړه خپل کې اختلافات لري.
شدید اختلافات هم موضوع روانه ده.
د انټرفاکس خبری آژانس او ځینو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې طالبانو د دغه پاکستانی هلیکوپټرې عمله را خوشی کړی ده. خو د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل وایي یو شمېر طالبان د خپل مشرتابه لخوا د دې موضوع څېړلو ته د کمیسیون د ګمارلو غوښتنه کوي، خو ځینې نور بیا د پاکستان د حکومت د فشار په نتیجه کې د يرغمل سوو کسانو د را خوشی کېدو غوښتنه لري. نوموړی وایي چې په يرغمل سوو کسانو کې یو هم د پاکستان د پوځ د مشر راحیل شریف زوم دی، هغه څه چې د پاکستان د پوځ ویاند له دې مخکې رد کړی و. د هلیکوپټرې د اسد په 14 نیټه د لوګر په اسري ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته وکړه او عملی چې شپږ پاکستانیان او یو روسی دی د طالبانو لخوا يرغمل ونیول سول. افغان حکومت هغه مهال ویلي و چې د هلیکوپټرې د افغانستان له لارې د تیرېدو اجازه ترلاسه کړې وه او د ترمیم لپاره روسیې ته روانه وه، خو افغان حکومت اوس په دې اړه څېړنې کوي چې آیا دا همغه الوتکه وه چې د افغانستان له فضا څخه یې د تیرېدو اجازه ترلاسه کړې وه او که نه. د دفاع وزارت وایي لا هم دغه څېړنې نه دي بشپړې سوي، خو د چارو کارپو او د پوهنتون استاد قیس محمدی وایي له کومه ځای چې د افغانستان په جګړه کې د پاکستاني جنرالانو موجودیت په وار وار ثابته سوی نو حکومت ته لازمه ده چې د دې الوتکې د راتلو ټول اړخونه وڅېړي او په اړه یې حقایق له خلکو سره شریک کړي.
هغه څه چې پاکستان ویلي دي چې دا چورلکه لیګلې ولا د تخنیکي ستونزو له امله دا هیڅ امکان نه لري. د وی خونه څوک خرابه چورلکه لیګي نه دی ویلر لارې نه حال دا چې لاندې لارې موجوده وي او د بل خوانه بیا پاغه کې شپږ دنه جنرالانو ژوند څوک خطر کې نه چي څنګه ولېګل سي پاغه کې.
شغله محمدي وایي که حکومت د کمیسیونونو او څېړنو نتیجه له خلکو سره شریک نه کړي نو په حکومت کې به د خلکو د سیاسي مشارکت خبره تر پښتنې لاندې راسي او خلک باور باندې بے باور رسي.
خبري مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني سپد دولس شپږ نوي په افغانستان کې خبري شو. د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سریعظم جګپوري سلاکار یو ځل بیا د خبره وکړه چې د افغانستان امنیت د پاکستان په ګټه دی او له طالبانو سره به د سولې په خبرو کې پاکستان هڅې وکړي. د سرتاج عزیز د سرګندونو جزئیات له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریالې رابعه اکرم خان پر راپور کې.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز په وینا افغانستان ته به وایي چې د آی اس آی او د ان ډی اس رابطه بحال شي چې د دواړو ملکونو د استخباراتي ادارو رابطې سره د کوټه غونډې پیښو مخنیوي وشي. خبري غونډې ته خپل خبرو کې د پاکستان د وزیر اعظم مشیر زیاته کړه چې په افغانستان کې د اوړي د موسم عملیات ختمېدونه پس امکان دی چې طالبانو سره د خبرو اترو عمل شروع شي. دوی وویل چې افغانستان کې د سولې پروسې لپاره پاکستان به خپل کوښښونه روان ساتي او افغانستان کې اوس په ورو ورو دا احساس پیدا شوی چې پاکستان د افغانستان امن په اړه مخلص دی، ځکه چې د افغانستان امن د پاکستان په مفاد کې دی. خاغلی سرتاج عزیز په وینا چې د پاکستان قبایلی سیمې کې د عملیاتو د لارې د قانون حکمرانی په ځای کړی شوې ده، خو دا تر هغې محفوظ نه شي پاتې کېدی چې تر څو د پولې انتظام نه وي شوی.
ایک جو تورخم پہ بارڈر بن گیا ہے، 6 سال اور بننے جا رہے ہیں اور جو ہمارا ڈاکومنٹیشن په تورخم پوله یو ور جوړ کړی شوی او د دوانو ملکونو ترمنځ پر پوله با نور شپږو اورونه جوړول کیږي. مونږ وای چې کوم خلک راځي چې هغه سره ویزا یا نور اسناد وي. بل دا چې کومونږ اورونه جوړو نو خپل علاقې کې به جوړو. زمونږ په کنټرول کې چې کوم علاقې دي په هغه مونږ ته لچانه اجازه اغستو ضرورت نشته. خو مونږ یو طریقه کار ته دوانو ملکونو د پوځي چارواکو او د خارجه وزیرانو په کچ جوړ کړی دی. که په تاریخي لحاظ د دوانو ملکونو پوسټونه د یو بل په علاقې کې دي نو چې هغه سم کړی شي.
پوسټ ان کے علاقے میں ہے یا ان کی پوسٹ ہمارے علاقے میں ہے اس کو ٹھیک کیا جائے.
پدې ورسو کې په اسلام آباد کې شوې ده پاکستانی سفیرانو کانفرنس په اړه ښاغلی سرتاج سیس وویل د کانفرنس سفارشات وزیر اعظم ته لیکل شوی چې دا غینه پس په بیا د خارجه پالیسی برخه جوړول کیږي. د سیاتوی
ساتھی اس بات کا بھی فیصلہ کیا گیا کہ چائنا کے ساتھ تو ہمارے
ددی سراسرا په سفیرانو کانفرنس کې په دې خبر ټینګار وشو چې چین سره زموږ تعلقات وخت سره خصابت شوي. خو دې سراسرا مونږ له با امریکای سره هم تعلقات خصاتل دي. مونږ امریکای سره په ستراتیژیکی مذاکرات او د وزیر اعظم په سطح په خبرو اترو بوخت پاتې شوي یو. خپل تعلقات په وخت سره مخ په وړاندې بوزو او کوم مسلې یا نوی اړخونه چې زموږ ترمنځ راځي دا غې د هوارولو کوشش وکړو.
خپل خبرو کې د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج اوویل چې نیوکلیئر سپلایر گروپ په اړه د پاکستان کوششونو ته مثبت جواب ویلی شوی دی. د ده په وینا چې ان ایس جی د اصلونو مطابق پاکستان ته غړیتوب ورکړي.
له پاکستان مو د رابی اکرم خان راپور اوریده. په دې راپور کې البته د دې څرګندونو ترڅنګ سرتاج عزیز دا خبره هم کړې ده چې که چیرته د اسلام آباد او کابل ترمنځ استخباراتي همکاري وي او زیاتې وي نو د کوټې په څیر حملې به نه رامنځته کړي. بل لورته د پاکستان په مرکزی پارلمان او سنا کې د پیپلز ګوند مشانو د اپوزیسون غړي او د پاکستان د بشري حقوقو وی مشه پرون په کوټه کې د وژل شویو مدافع وکیلانو ترفاتی ورسره رسنیو ته وویل چې پر مدافع وکیلانو ځان وژون کې بریټ د پاکستان د امنیتي ادارو د ناکامۍ او د کورونیو چارو وزارت د غفلت لامل شوی دی. ځکه چې دوی وایي د ترهګرو په ضد دغه ملي پلان مخې ګامونه وانخیستل شول چې یو نیم کال وړاندې د ټولو ګوندونو په خوښه جوړ شوی و. په دې اړه تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل په راپور کې
د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د پیپلز ګوند د اپوزیشن مشر خورشید شاه د پنځشنبه په ورځ د کوټې په اعلی محکمه کې له رسنیو سره په خبرو کې د ملکي روغتون د ځان وژونکو بریټ پړه پر امنیتي ادارو ور واچوله او وی ویل چې که ترهګري ونه ځپل سي نو دا به د مملکت ادارې کمزورې کړي او ولس ته به یې زیان ورسیږي. یقینا دا زموږ د امنیتي ادارو ناکامي ښکاري. په جنوري 2015 کې جوړ شوی د ترهګرۍ په ضد ملي پلان په بشپړه توګه ناکامه دی. حکومت او د کورونیو چارو وزارت له دې پلان سم کار اخیستی او عمل یې ورباندې کړی وایي. زه په باور سره ویلی سم چې د ترهګرۍ دا اوسنۍ پیښه به نه وای سوې خو له بده مرغه عمل ورباندې ونه سو او دا ټوله د کورونیو چارو د وزارت ناکامي ده. د پاکستان د مشرانو جرګې یا سنا غړی بیرسټر اعتزاز احسن هم کوټې ته راغلی و. د رسنیو سره په خبرو کې د پاکستان پر ټولو مدافع وکیلانو او قانون پوهانو د حکومت په مرسته د یوه داسې مرستندوی ارګان د جوړولو غږ وکړ چې د کوټې په ورستی ځان وژون کې بریټ کې د وژل شویو مدافع وکیلانو د یتیمو اولادونو د تعلیم او روغتیا غم وخوري. اعتزاز احسن د پاکستان استخباراتي ادارې د کوټې د ملکي روغتون د ځان وژون کې بریټ په مخنیوي کې ناکام وبللې. د ترهګرۍ په ضد پر جوړ شوی ملي پلان عمل ونه سو. داخله وزارت په دې کې بشپړ ناکامه شوی او استخبارات هم په دې کې بشپړ پاتې راغلي. څلور ورځې مخکې دومره خونړۍ چاودنه شوې او پرون بیا چاودنه وسوه. دا مهال د ټول امنیتي او استخباراتي ادارو تمرکز باید د کوټې او بلوچستان پر امنیت وای. خو بیا هم چاودنې کیږي. له دې ښکاري چې د ترهګرۍ په ضد له ملي پلانه کار نه اخیستل کیږي او دا کار چې هر څومره وغندل سي کم دی. د پاکستان د قانون پوهانو او مدافع وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر او د پاکستان د بشري حقونو د سازمان غړي عاصمه جانګیر هم د وژل شویو وکیلانو له کورونیو سره غمشریکۍ ته راغلې وه. دې له رسنیو سره په خبرو کې وویل که د پاکستان حاکمه طبقه خپل سوچ بدل نه کړي نو د ترهګرۍ په ضد به هیڅ ملي پلان ګټه ونه لري. له وکیلانو سره چې څه وسول د امنیت په نامه خو څه ونه. پرون بیا د مرکزی شرعي عدالت قاضي له چاودنې روغ رمټ وتلی. نو کله چې موږ ته دا خطرونه وي او زه فکر کوم دا یې هسې اشارې دي. د مدافع وکیلانو اتحادیو ته ډېر ګواښونه دي او نور ګواښونه هم ورته کیږي. خو ما ته نه ښکاري چې حکومت په دې برخه کې کوم جدي ګام اخیستی وي. د یادونې وړ ده چې پرون په اسلام آباد کې د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د امنیت په اړه یوه غونډه رابلل سوې وه چې د پاکستان د کورنیو چارو مرکزي وزیر د پوځ لوی درستیز او د ایاسای استخباراتي ادارې مشر هم پکې ګډون کړی و. په دې غونډه کې پریکړه وسوه چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره به پر جوړ سوي ملي پلان له نوي سره غور وسي.
افغان بیسیم شرکت له لارې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې سمیسونه عبدالواسي ارمان له لوګر لیکي اشرف غني او عبدالله د چوکۍ او چې د چوکۍ پر سر شخړې کوي او افغانستان ترې هېر دی. عزت الله عظمي له کندهار لیکي اجرایي ریاست باید لغوه شي او عزیز احمد لیکي د ډاکټر عبدالله خبرې مناسبې دي. دا خبری مجله مو هم دومره وه. په بلې خبری مجلې کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی. سټوډیو ته بخیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد حالات کنونی ولایت هلمند که طالبان بعضی مناطق آن را محاصره کردند. یک مقام پاکستان میگوید به زودی مذاکرات صلح افغانستان از سر گرفته خواهد شد و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها. ارگ ریاست جمهوری سخنان تازه رئیس اجرائیه را خلاف روحیه و موازین دولتداری خوانده است. محکمه در ازبکستان 5 تن را به اتهام پیوستن با داعش به حبس محکوم کرده است و دانشمندان میگویند ماهی های شارک گرینلند تا به 400 سال عمر میکنند. در یک خبرنامه تازه ارگ ریاست جمهوری آمده که سخنان تازه عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با روحیه و موازین دولتداری مطابقت ندارد. رئیس اجرایی افغانستان دیروز در اجلاس جوانان از رئیس جمهور اشرف غنی انتقاد کرد و گفت:
محترم رئیس جمهور افغانستان، خودت وقت نداری که با رئیس اجرایی در ظرف 3 ماه حداقل 2 ساعت یا 1 ساعت تنها یک به یک ببینی؟ پس وقت شما بزرگوار در چی سپری میشه؟ اما یک کسی که حوصله بحث نداشته باشه، او لیاقت ریاست هم نداره.
در عکس العمل با این اظهارات، هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
با تاسف سره شغل دکتر عبدالله در تیر روز خبری در دولتداری موازن او رویه سره برابر نوی زکه ده حکومت والی بنسد پر قانونی اصول
و حوزه. میگوید با تاسف صحبت های روز گذشته محترم دکتر عبدالله در مطابقت با موازین روحیه دولتداری نبوده، زیرا اساس حکومتداری بر اصول ضوابط قانونی استوار و بر مبنای آن اجراات صورت میگیرد. در خبرنامه ارگ آمده است که کار حکومت وحدت ملی ادامه خواهد یافت، ولی به زودی در مورد سخنان آقای عبدالله بحث‌های جدی و مؤثر خواهد شد بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت دفاع افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته در عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان 30 تن از شورشیان کشته شدند. در خبرنامه این وزارت آمده است که این عملیات‌های نظامی در ولایات ننگرهار، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، کندهار، فرا، غور، بلخ، فاریاب و چند ولایت دیگر انجام شدند. در خبرنامه آمده است که در میان کشته شدگان شورشیان قماندانشان هم شامل است. انفجار در ولسوالی میوند قندهار 4 کشته بر جای گذاشت. انفجار صبح امروز در ساحه شلغمه میوند در نزدیک یک موتر مسافربری رخ داد. سمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار برای رادیو آزادی گفت که ماین در کنار سرک از سوی مخالفان مسلح جابجا شده بود.
شیدان در هغه سیمه د شلغمی د سیمه اوسیدون کې د ملکی کسانه شیدان پولیس او د امنیتي ځواکونو فلاتن جریان لري، خو تر دنګړي پوری څوک د پیښه تړاو نه دیول سوی، خو دا وخت نا وخت د دولت د مخالفینو کار دی چې اکثره وخت د سړک تغاړو مینونه شخوي، غواړي چې امنیتي ځواکونه خپل هدف وګرځوي، خو اکثره وخت ملکی خلک د دوغو پیښو قربانیان کیږي.
سمیم گفت که قربانیان همه مردان هستند. دکتر محمد اکرم عثمان، ادیب و داستان نویس نامدار افغانستان، در اثر بیماری که داشت در سن 79 سالگی دیشب در سویدن درگذشت. دکتر اکرم عثمان بیشترین سالهای عمر خود را صرف داستان نویسی و پژوهش در زمینه ادبیات کرد. او در سال 1316 در شهر هرات به دنیا آمد و در رشته حقوق علوم سیاسی تا درجه دکترا تحصیل کرد. دکتر اکرم عثمان سالها گوینده و نویسنده برخی از برنامه‌های ادبی رادیو تلویزیون افغانستان هم بود. این همچند خبر از منطقه و جهان. محکمه منطقوی سمرقند در جنوب شرقی ازبکستان 5 باشنده محل را زندانی کرده است. مقام ها گفتند که این افراد قصد داشتند به گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه بپیوندند. محکمه گفته است که 4 مرد و 1 زن به 10 سال تا 13 سال حبس محکوم شدند. گمان می رود که صدها مرد و زن از ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی در کنار جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق جنگیدند. مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه می گوید انقره خواهان خریداری مقدار بیشتر گاز طبیعی از ایران است. او گفته است که دو طرف در مورد قیمت گاز هم بحث کردند. چاوش اغلو که در کنار محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در انقره صحبت میکرد گفت که دو کشور باید مسائلشان در مورد گاز طبیعی را از راه گفتگو حل کنند. ترکیه 10 میلیون متر مکعب گاز طبیعی را سالانه از ایران وارد میکند. پلیس تایلند میگوید رشته بمبگذاری هایی که جان 4 تن را گرفت سبوتاژ محلی بودن اقدام تروریستی. انفجارها در شهرک توریستی پوکت و همچنان ترانگ و سورتسانی رخ داد. هنوز معلوم نیست که کی در عقب این انفجارها بوده است. و دانشمندان میگویند که ماهی های شارک گرینلند میتوانند تا به 400 سال عمر کنند. محققان میگویند که شارک های گرینلند به نهایت آهسته رشد میکنند. تنها 1 سانتی متر در سال و تقریبا در عمر 150 سالگی به بلوغ میرسند. این نوع ماهی ها در آبهای سرد و عمیق اتلانتیک شمالی یافت میشوند.
ساعت 6:36 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در ولایت هلمند برخوردهای شدید هنوز جریان دارد. جنبش مدنی عدالت اجتماعی از رهبران حکومت میخواهد که اختلافات خود را کنار بگذارند. یک گزو این جنبش گفت:
ما اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی را تقبیل نمودند و بازم آنها را به خویشتنداری فرا می‌خوانیم.
قتل علمای دین در ولایت کاپیسا افزایش یافته است. یک باشنده این ولایت گفت:
عالمان دین از طرف افراد ناشناس به قتل می‌رسند و این یک بار اول نیست، چندین بار است.
شماری از اعضای شورای ولایتی لوگر می‌گویند عمله هلیکوپتر پاکستانی در اینجا آزاد نشدند. و همچنان صحبت در مورد فهرست مدال‌ها در بازی‌های کنونی المپیک. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، می‌پردازیم به اولین مطلب این برنامه. طوری که قبلاً در خبرها هم شنیدید، در ولایت هلمند برخوردها ادامه دارد و قوای تازه نفس دولتی به این سمت رفتند تا مناطق تحت تهدید را نجات بدهند. ساعت قبل با خبرنگار رادیو آزادی الیاس دایی در این مورد صحبتی داشتم که آقای دایی درباره وضعیت هلمند چنین گفت:
سلام برای شما و برای شنونده عزیز. درگیری بسیار شدید در ولسوالی گرمسی ولایت هلمند وجود داشت که البته کماندان امنیت هلمند آکانور کنتوز برسانه گفته بود که مکار ولسوالی و مکار کماندانی امنیه ولسوالی گرمسیر از سوی نیروهای افغان رها شده و گریختن در منطقه سربند این ولسوالی به یکنده که نظم عام فنا بردن. اما حالا گفته می شود که پس یکی در نیروها به مکار ولسوالی گرمسیر و همچنان به تعمیر کماندانی امنیه ولسوالی گرمسیر آمدن و فعلا درگیری در نزدیک ولسوالی در منطقه یک زیارت وجود دارد که گفته می شود نیروهای تازه نفس هم به این ولسوالی روان شدن، اما تا هنوز گفته می شود که نرسیده. ولی درگیری که دیشب در این ولسوالی آغاز شده بود، دو حوزه بسیار وسیع به نام سفار و لکړی به دست طالبان افتاده است که تا هنوز در دست مخالفین مسلح حکومت هستند.
دایی صاحب قبلا گفته شده بود که تا شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند هم از یک سوی تحت تهدید قرار دارد. این تهدیدها تا چقدر جدی است و مقامات چی میگن در این باره؟
چند از پیش یک کنفرانس مطبوعاتی از سوی والی هلمند حیات الله حیات و معاون لوی درستیز وزارت دفاع مراد علی مراد و همچنان عبدالرحمن رحمان معاون وزارت داخله افغانستان همچنان سخنگوی وزارت داخله افغانستان چلیکی به شرکت کرده بود ایره رد کرد که هرگز شهر لشکرگاه در تهدیدی که سکوت بکران وجود ندارد و گفت که بزرگترین پرسرت راهایی که به این شهر به یواخر از تهدید افراد مسلح مخالفین مسلح دولت افغانستان تهدید میشد این راها بزرگترین پرسرت واضح خواهد شد و اطمینان داد به مردم لشکرگاه که هرگز شهر سکوت نخواهد کرد.
آقای دایی درباره تلفات چی گفته شده؟ مخصوصا تلفات ملکی در این برخوردهایی که میشه به افراد ملکی کدام ضرر و زیان نرسیده؟
در این کنفرانس والی هلمند در رابطه با تلفات که در این جنگ وارد شده معلومات داد، اما در کل تلفات مخالفین مسلح حکومت گفت که 250 نفر است که 210شان کشته شده و 40 نفر زخم برده شده. از تلفات نیروهای افغان گفت که در طول این هفته که درگیری در نزدیکی شهر لشکرگاه شدت گرفت، گفتن که 15 نفر از نیروهای افغان کشته شده و یکیشان هم زخم برده شده، اما در کل در کنفرانس در رابطه با تلفات ملکی صحبت نشد.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد وضعیت در ولایت هلمند گزارش می‌داد.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین‌المللی تلفات وارد شده؟
Afghanistan is under pressure, Hazar Benzoid.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
حکومت افغانستان میگوید از هر کشوری که در گفتگوهای صلح خواهان همکاری است، عمل کرد و صداقت میخواهد. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این موضوع را در واکنش به اظهارات تازه مشاور صدراعظم پاکستان در مورد آغاز دوباره مذاکرات چهارجانبه بر رادیو آزادی بیان کرد. سرتاج عزیز روز جمعه به خبرنگاران گفت در هفته های آینده مذاکرات چهارجانبه پیرامون احیای برنامه صلح افغانستان دوباره آغاز خواهد شد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
اسلام آباد بار دیگر از آمادگی هایش برای برگزاری نشست چهار جانبه خبر می داد، اما کابل باز هم بر موضع قبلیش تاکید می کند که نخست باید تعهدات عملی شوند و همکاری ها صادقانه باشند. سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان روز جمعه به خبرنگاران گفت کشورش امیدواری دارد که مذاکرات چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در هفته های آینده سر گرفته شود. آقای عزیز افزود یگانه راه حل مشکلات افغانستان حل سیاسی است و گفتگوهای صلح باید آغاز شوند. به گفته وی طالبان مسلح نمیتوانند افغانستان را به زور و خشونت اشغال کنند. در کابل سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید در گفتگوها برای هر کسی که از خشونت دست بردارد باز است. هارون چخانسوری همچنان بر رادیو آزادی گفت اگر کسی از موضع زور حرف بزند، نیروهای امنیتی افغان توانایی پاسخ دادن به آنها را با جدیت کامل دارند. ما از شرکای خود و هر کسی که برای آوردن صلح در افغانستان کمک و همکاری می کنند خواهان عمل به تعهدات و صداقتشان هستیم. اگر به تعهدات صورت گرفته در مذاکرات چهار جانبه صادقانه عمل شود، مشکل نیست و مذاکرات آغاز می شود و در مورد آن بحث خواهد شد. با برگزاری 5 دور از گفتگوهای چهار جانبه، این روند با کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین گروه طالبان در خاک پاکستان در 21 ماه می امسال به حالت تعلیق درآمد. حکومت افغانستان گفت که پاکستان تا هنوز از طالبان حمایت می کند و کشته شدن ملا منصور با این ادعا مورد تایید می گذارد. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود تا هنگامی که پاکستان تعهدات گذشته‌اش را عملی نکند، ادامه این روند مفهوم ندارد و اثرگذار نخواهد بود. در 21 ماه جولای هم مشاور صدر اعظم پاکستان گفته بود تا 2 یا 3 هفته مذاکرات چهار جانبه برگزار خواهد شد. حالا تقریبا همان زمان فرا رسیده و ظاهرا سرتاج عزیز برای اینکه حرف در این مورد داشته باشد باز هم برای برگزاری این گفتگوها در چند هفته آینده ابراز امیدواری کرده است. خواست حکومت افغانستان در دور دوم نشست چهار جانبه که در ماه فوریه در کابل برگزار شد همین بود که پاکستان گروه طالبان را به میز مذاکره بیاورد. بانک پاکستان برای این کار وعده سپرده بود، اما به گفته حکومت افغانستان آن را عملی نکرد و در نهایت گروه طالبان هم شرکت در نشست‌های چهار جانبه را رد کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اعضای جنبش مدنی عدالت اجتماعی افغانستان از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهند تا هر چه زودتر اختلافاتشان را کنار گذاشته و به خاطر منافع مردم حکومتداری بهتر نمایند. اعضای این جنبش روز جمعه در یک نشست خبری در کابل گفتند که اگر اختلافات میان رهبران حکومت از بین نرود، روز به روز بی‌اعتمادی مردم نسبت به حکومت بیشتر خواهد شد. از سوی هم ریاست اجرایه می گوید قرار است فردا رئیس اجرایه با رئیس جمهور به خاطر حل این اختلافات ملاقات کند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن دا از کابل.
جنبش مدنی عدالت اجتماعی افغانستان میگوید که به دلیل اختلافات بین رهبران حکومت وحدت ملی، ناامنی‌ها افزایش یافتند و مشکلات بیشتر در کشور ایجاد گردیده است. اعضای این جنبش روز جمعه در یک نشست خبری در کابل گفتند که رهبران حکومت باید به خاطر منافع مردم هر چه زودتر اختلافات میانشان را کنار بگذارند. آنها در این نشست یک قطعنامه را نیز صادر کردند. عین‌الدین بیگ، یک عضو این جنبش، بخشی از قطعنامه را چنین به خوانش گرفت:
رهبران حکومت وحدت ملی هرچی عاجل اختلافاتشان را که تا حال از مردم بی بزاحت ما قربانی گرفته است کنار بگذارند. ما اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی را تقبیل نمودند و بازم آنها را به خویشتنداری و عملی نمودن تعهداتشان در برابر مردم فرا می‌خوانیم.
این در حال است که عبدالله عبدالله رئیس جای افغانستان روز گذشته برای اولین بار بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی بر رئیس جمهور اشرف غنی با شدت انتقاد کرد. آقای عبدالله برخی از مقرری‌ها را که توسط رئیس جمهور اشرف غنی صورت گرفته و یک سلسله تصامیم که از سوی رئیس جمهور غنی گرفته شده نادرست خوانده و گفته است که در این مورد با رئیس جمهور با تفصیل صحبت خواهد کرد. در همین حال امید میسه، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرار است فردا شنبه رئیس جمهور با رئیس اجرایه با هم ملاقات کرده و روی موارد اختلافی با هم صحبت نمایند.
رئیس اجرایه و مردم افغانستان وعده سپرد که روز شنبه فردا قرار است با رئیس جمهور ملاقات کنه، همه نگرانی‌هایی را که داره شریک کنه با رئیس جمهور و امیدواری ما این است که رهبران حکومت وحدت ملی همونطور که تا فعلا اینا تانست موافقانه پیش بیه و سری مسائل کلان کشوری با تفاهم پیش آمده.
اعضای جنبش روشنایی همچنان گفتند که تا زمانی که اختلافات میان رهبران حکومت از بین نرود و صداقت و هماهنگی میان آنها با وجود نیاید، مردم افغانستان هیچگاه با آرامی زندگی نخواهد کرد. ریاست جمهوری نیز ملاقات هر دو رهبر را تایید کرد، اما حالا دیده شود که پس از ملاقات فردا رئیس جمهور و رئیس اجرایه روی مسائل اختلافی تا چه حد به توافق می رسند.
مردم در ولایت کاپیسا از وقوع موارد قتل علمای دینی و ملا امامان مساجد در این ولایت شکایت و اعتراض دارند. مسئولین امنیتی کاپیسا می گویند در سلسله ترور علمای دینی دست یک گروه از مخالفین مسلح دولت در این ولایت دخیل است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از ولایت کاپیسا گزارش می دهد.
ادامه رویدادهای قتل علمای دینی در ولایت کاپیسا واکنش و نگرانی شمار زیادی از باشندگان این ولایت را برانگیخته است. این تعداد از باشندگان محل و برخی از منابع مسئول تایید میکنند که در جریان سال جاری چندین تن از علمای دینی و ملا امامان مساجد در مناطق مختلف کاپیسا از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند. شماری از این شکایت کنندگان میگویند ترور و به قتل رساندن علمای دینی در شماری از مناطق کاپیسا ادامه دارد.
این جانب عبدالمختار، باشنده ولایت کاپیسا: به تمام مردم کاپیسا معلوم است عالمان دین از طرف افراد ناشناس به قتل می رسند و این یک بار اول نیست، چندین بار است که عالمان دین در ولایت کاپیسا کشته می شند. دولت هم توجه خاص نکرده.
اسم سبحان الله، باشنده ولایت کاپیسا. قتل امام دین، قتل جامعه است، یعنی وقت نباشد از جامعه، یعنی چراغ امو جامعه خاموش میشه. کسی که امام دین از بین ببره یعنی جامعه را از بین میبره و کسایی که این کارا میکنن اونها اصلا مسلمان نیست.
شماری دیگری از این باشندگان ولایت کاپیسا از نیروهای امنیتی و مقامات حکومتی می‌خواهند تا برای جلوگیری از کشتار علمای دینی و ملا امامان مساجد اقدامات جدی داشته باشند.
حمیدالله همدرد هستم. به خاطر نگرانی قتل عالمان دین هستن که از دولت میخواهیم که توجه زیاد داشته باشن برای عالمان دین که و میخواهیم خصوصا از مقام ولایت از قمندان امنیه میخواهیم که جدا گروه هایی که دشمن اسلام هستن اینها باید به زودترین فرصت به فکر قانون بسپرند.
خواست ما از دولت ای است که یک امنیت سرتاسری را در ولایت کاپیسا برقرار کند و جلو چنین اعمال وحشیانه را بگیرد.
اما در این حال مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگویند یک گروه از مخالفین مسلکه دولت است که در کشتار علمای دینی و سایر بدامنی‌ها در این ولایت دست دارد. جنرال احمد فهیم قائم قمندان امنیه ولایت کاپیسا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
چند بار علمای دین هم مامورین دولت کارمندان دولت آماج قرار میتن و به خاک خون میکشنن مردم نارام ساختن. این گروپ که در راستش ملا نصرالله قرار داره که این گروپ فعالیت داشته که چند بار ما به هم زمان عملیات داشتیم که اینا را زنده و تسلیم قانون بکنیم که خوشبختانه به کمین ما در قسمت دشت گیاور همراه پرسنل ما سر خورد که ملا سلیم که ولد عبدالرحمن از ردای حصه دوم است به کمین ما سر خورد که شدید زخمی شد با یک طبق مترسکل با یک میرتفنجه کلاشنکوف بازداشت که فعلا در یکی از شفاخانه بسر میبره بر تداری که بعدا با استقبار صورت بگیرم.
سوی قصد و حملات مسلحانه بر علمای دینی تنها به ولایت کاپیسا محدود نبوده و در ولایت پروان نیز در سال جاری شماری از ملا امامان مساجد از سوی افراد مسلک ناشناس به قتل رسید که مردم در ولایت پروان نیز از این بابت شکایت و نگرانی هایشان را مطرح می کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، تظاهرات در شمال سالنگ هنوز ادامه دارد در منطقه خنجان و قرار معلوم در اینجا راه بروی ترافیک بسته شده و کابل را با ولایت شمالی افغانستان وصل می کند، مسدود ساخته است. بشیر احمد غزالی در خنجان است و از او می پرسیم که تظاهرات به کجا رسیده و خواسته های دقیق آنها فعلا چی است؟ آقای غزالی؟
بله، این تظاهرات تقریبا دو ساعت قبل در شهرک ولسوالی خنجان که در دامنه شمالی کوه هندوکش قرار داره در اینجا راه اندازی شد. اینا یک کانتینر کلان در سرک ماندن که مسیر تردد و رفت و آمد موترهای نو ولایت شمالی کشور مسدود کردن. اینا میگن که تعداد از پرسنل امنیتی قمندانی امنیه ولسوالی جانخیل در ولایت پکتیا که در محاصره طالبا قرار داره اینا از اولادای ماست و اونا در محاصره شریف قرار دارن. تا زمانی که اونا اعلان اچی نشوند نجات پیدا نکنن ما با تظاهراتشون تظاهرات خود ادامه میدیم.
خب بیت تظاهرات گفتین تعداد از اینا چند نفر بودن و ای تا چی وقت ادامه پیدا خواهد کرد و راه تا چی وقت بر ضد بسته خواهد بود برای ترافیک؟
راه از دو نقطه بند است، فقط از بالای بازار خنجان و پایین بازار خنجان. اینا حدودا 200 نفر بودن، کمابیش 200 نفر بودن و می گفتن تا زمانی که بخواست ما که نجات اونم سربازای در محاصره است اگر پذیرفته نشه دیگه ما به تظاهرات خود ادامه میدیم. در حال حاضر صدها موتر در دو طرف جاده منتظر بازشدن راه است و چندین از زخمی ها و یا مریض به حالت بد ما دیدیم که منتظر بازشدن راه بودن اما راه باز نشده.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی بود که از خنجان درباره تظاهرات گفت میزد و قراری که شنیدید گفت که راه برای ترافیک بسته است و هزارها موتر در اینجا متوقف شده و در این موترها حتی افراد بیمار هم هستند که باید به شفاخانه انتقال داده شوند. طبعا در این باره در برنامه های بامدادی رادیو آزادی بیشتر معلومات خواهیم داشت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شمار اعضای شورای ولایتی لوگر گزارش‌ها در مورد رهایی عمله هلیکوپتر پاکستانی را رد می‌کنند. شماری از رسانه‌های پاکستانی و آژانس خبری اینترفاکس روسیه گزارش‌هایی را منتشر ساختند که طالبان عمله تیاره را که اتباعی پاکستانی و یک روس شامل آن می‌باشند رها ساخته است. حکومت افغانستان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده، اما شماری از کارشناسان تاکید می‌کنند که مسئله این هلیکوپتر باید به گونه‌ای جدی از سوی حکومت بررسی شود. تفصیل بیشتر را در گزارش از فرشته ندا می‌شنوید.
برخی اعضای شورای ولایتی لوگر در عکس‌العمل با گزارش‌ها در مورد رهایی عمله هلیکوپتر در آن ولایت می‌گویند که هنوز هم افراد ربوده شده در قید طالبان به سر می‌برند. عبدالولی وکیل یکن از اعضای شورای ولایتی لوگر روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان به خاطر رهایی این افراد بین هم اختلاف دارند.
من این مسئله را کاملا رد می کنم. هنوز هم این افراد در قید طالبان به سر می برند و هیچ نوع پیشرفت هم صورت نگرفته است. به خاطر این مسئله اختلافات شدید میان طالبان جریان دارد.
شماری از رسانه های پاکستانی و آژانس خبری اینترفاکس گزارش هایی را منتشر کردند که طالبان حمله هلیکوپتر را رها ساختند. اما عبدالولی وکیل اعضای شورای ولایتی لوگر میگوید که برخی طالبان از رهبرانشان خواستند تا به خاطر بررسی این قضیه یک کمیسیون را تعیین نمایند، اما برخی دیگر آنها به خاطر فشارهای پاکستان خواهان رهایی این افراد شدند. آقای وکیل میگوید در میان افراد ربوده شده داماد راحیل شریف نیز است، اما این مسئله قبلا از سوی سخنگوی اردوی پاکستان رد گردیده است. به تاریخ 14 اسد سال روان پس از نشست اضطراری یک هلیکوپتر پاکستانی در ولسوالی ازر ولایت لوگر، 6 عمله پاکستانی با یک تبعی روس از سوی طالبان ربوده شدند. حکومت افغانستان همان زمان گفته بود که این هلیکوپتر اجازه عبور از راه افغانستان را گرفته و به خاطر ترمیم به روسیه می رفت. حکومت حالا در مورد این تحقیق می نماید که آیا این همان طیاره است که به خاطر عبور از افغانستان اجازه گرفته یا خیر. وزارت دفاع افغانستان می گوید که هنوز تحقیقات آنها در زمینه تکمیل نگردیده است. خواستیم در مورد رهایی عمله هلیکوپتر نظر حکومت افغانستان را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. از سوی هم قیس محمدی استاد پوهنتون و یک تن از کارشناسان می گوید تا جایی که در جنگ های افغانستان حضور جنرالان پاکستانی بارها ثابت شده است، باید حکومت افغانستان تمام جوانب این قضیه را بررسی کرده و حقایق را با مردم شریک سازد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
در فهرست مدال‌های المپیک امسال ایالات متحده آمریکا نسبت به دیگر کشورها پیشگام‌تر است و در ردیف نخست جا دارد. کشورهای چین و ژاپن به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. آیا گاهی از خود پرسیده اید که مدال آوران المپیک در پهلوی افتخار بزرگ برای کشورشان دیگر چه امتیازات به دست می آورند؟ در این مورد امید مرزبان گزارشی دارد که با هم می شنویم.
پاسخ این سوال که مدال آوران المپیک بجز افتخار دیگر چی به دست می آورند کم پیچیده است، زیرا در هر کشور فرق می کند. معمول ترین پاداشی که این ورزشکاران می گیرند جوایز نقدی است، اما مقدار آن در هر کشور متفاوت است. به طور مثال آلمان به هر ورزشکاری که مدال طلای المپیک را به دست می آورد 20,000 یورو جایزه می دهد. ایالات متحده آمریکا در بدل هر مدال طلای المپیک به یک ورزشکار 25,000 دلار می دهد. خوشا به حال مایکل فیلپس، آب‌باز آمریکایی که مجموعاً تا به حال 22 مدال طلا گرفته و چشم براه بیشتر از این است. می دانید بیشترین پاداش مالی را به مدال آور المپیک کدام کشور می دهد؟ کشوری که نه بر قدرت است و نه اقتصادش با کشورهای ثروتمند جهان مقایسه می شود، آذربایجان. روزنامه فرانسوی لفیگارو گزارش می‌دهد که دولت آذربایجان به هر ورزشکار این کشور که برنده مدال طلای المپیک شود 450,000 یورو پاداش می‌دهد. اما شماری از کشورها پول را پاداش خوب برای ورزشکاران خود نمی‌دانند، زیرا از یک سو ورزشکارانی که برنده مدال طلای المپیک می‌شوند وضعیت مالی خوب دارند و از سوی دیگر این باور وجود دارد که ارزش مدال طلای المپیک و زحمات یک ورزشکار بیشتر از آن است که با پول از آن تقدیر کرد. در ایران پاداش یک ورزشکار در بدل کسب مدال طلای المپیک همزمان با یک کفش طلا که بین 25,000 تا 30,000 دلار ارزش دارد 300 سکه طلا هم داده می‌شود و ارزش هر سکه حدود 300 یورو است. در بریتانیا همزمان با جایزه نقدی تصویر برنده مدال طلای المپیک در نشانهای پوستی هم چاپ می شود، امتیازی که مخصوص ملکه است. شاید باور کردنش سخت باشد، اما یکی از جالبترین پاداش ها در بدل مدال طلای المپیک به یک ورزشکار یک خرکراچی بود. در سال 1896 میلادی، زمانی که سپریدون لوئیس برنده مسابقات دوش ماراتون المپیک شد، به تقاضای خودش به او یک خرکراچی هدیه دادند. شاید این تقاضای سپریدون حالا خیلی مضحک به نظر بیاید، اما در آن زمان عاقلانه و پذیرفتنی بود، زیرا این ورزشکار دو وظیفه دیگر نیز داشت، هم چوپان بود و هم سقاو. پس چه تحفه بهتر از یک خرکراچی می توانست او را در زندگی روزمره کمک کند؟
شنوندگان گرامی، با همین گزارش می رسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.